غرمه دولس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوې بجې په دې یو ساعت خپرونه کې درسي ساعت او د آزادۍ میلمه پروګرامونه خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت پر ایران غږ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې له تدریج او زغم څخه کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند په یو بیان کې له ایرانه د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپله پریکړه بللې ده، خو وایي له ایرانی لوري یې غوښتي دي چې د افغان مهاجرینو د ایستلو په بهیر کې د تدریج، ابرومندۍ او ښه ګاونډیتوب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي وي او هم افغانستان ته ستنېدونکي کډوال په ښه توګه مدیریت کړی شي. ملا حسن ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال باید د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي، او غوښتنه یې کړې چې کډوالو ته په ایران کې د هغوی د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیې شرایط باید برابر شي. وروسته له دې چې له ایرانه د افغان کډوالو جبري ایستلو زور اخیست او د افغانانو د ځورونې او سپکاوي د ځینو پیښو راپورونه ورکړل شول، دا د طالبانو د حکومت تر ټولو جګپړی چارواکی دی چې په دې اړه غبرګون ښیي. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخوانی رئیس اوګوست هانینګ د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې له جرمني څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې دي. د جرمني د بیلټ ورځپاڼې د راپور له مخې هانینګ چې د 2000 لسیزې په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و، پرون د برلین په یو لوکس هوټل کې له پخواني ولسمشر سره ولیدل او وړاندیز یې وکړ چې دا افغانان دې په افغانستان کې د جرمني تر نظارت لاندې یو خوندي ځای ته واستول شي. لکه چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، جرمني په کابل کې خپل سفارت وتاړه او په روسیو کې له افغانستانه د زیانګالو افغانانو د ایستلو لړۍ هم درولې ده. جرمني چارواکي وایي چې دوی یوازې په غیر مستقیم ډول له طالب چارواکو سره اړیکې لري. د جرمني د کورنیو چارو وزیر تیرونی د هغو افغانانو د اخراج په اړه چې جرمني کې جرمونه کړي، د طالبانو له حکومت سره د مستقیمو اړیکو د ټینګولو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له غبرګون سره مخ شو. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د دغو افغانانو ستنېدل به دوی له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي. جاپان د خپلې نړیوالې همکارۍ د ادارې جایکا له لارې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ته 15 میلیون ډالر نوې مرسته ورکړې چې په افغانستان کې به د پولیو د ناروغۍ د ختمولو لپاره ولګول شي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه د 12 میاشتو لپاره پلان شوې او موخه یې د هیواد په 40 ولایتونو کې څه باندې 15 میلیون ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ پر ضد واکسین رسول او د واکسیناسیون د بهیر پراخول دي. یونیسف وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماشومانو د روغتیا له اړخه په تر ټولو ناوړه وضعیت کې دی او پولیو یې له جدي روغتیایي ستونزو څخه ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو پیښې لا هم پکې شته او په وروستیو کې دا پیښې زیاتې شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي د هغو 9 مسافرو جسدونه یې ترلاسه کړي دي چې وسلوالو په بلوچستان ایالت کې له یو بس څخه یرغمل کړي وو. یو حکومتي چارواکي نوید علام وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تیره شپه په څیر مغرونو کې وموندل شول، او یو ایالتي ویاند شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یو بس څخه یرغمل شول. ښاغلی رند زیاته کړه چې د پیښې قربانیانو په ناامنه بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کاو او په پنجاب کې خپلو کورونو ته روان وو. د دې وژنې پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو بلوڅ بلتون پالو له دې مخکې په ورته پیښو کې د پنجاب ایالت د اوسیدونکو د وژنو مسؤلیت منلی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمن خپلو یو شمیر کارکوونکو ته خبر ورکړی چې هغوی ته به ډیر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه ورواستول شي. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اقدام یوه برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکوونکو شمیر کم کړي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت معین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکوونکي به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسېدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د ښاغلي ریګاس له قوله زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغېزمن کېږي تماس ونیسي. تر اوسه روښانه نه ده چې د بهرنیو چارو وزارت په کوم شمیر کارکوونکي له دندو لرې کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې ځینې څانګې له منځه یوسي. په دې کې هغه دفتر هم شامل دی چې له امریکایي پوځیانو سره د همکارو افغانانو د میشتېدنې چارې سنبالوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکهلای او احترامات مې قبول کړئ. که درمن او درنوز د کون کو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به راتر روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. درنه او ګلالۍ زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهورو مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهورې مېرمنې به وپېژنو او د هغوی د ژوند په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې د تېرو ورځې لوست مو د میرمن رویا محبوب اړوند و، موږ او تاسو میرمن رویا محبوب وپېژندل، د هغې د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک وه، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و. دا چې میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نه ستړې کېدونکي خدمتونه زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلو افغانو قهرمانو انجینو اړوند معلومات مې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته چمتو کړي دي. نو هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو درنه زکون کې. یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زکون کې باید له خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ، او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ، خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې درویشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکي انجینې دي. لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجینې څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وه، او څرنګه دوی وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجینې څوک وي. د افغان روبوټ جوړونکو انجینو پیژندنه. افغان روبوټ جوړونکي انجینې د ځوان او استعداد لرونکو انجینو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته سترې جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دوی په دغسې سختو حالاتو کې دی وکولای شولی چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او افغانستان د افتخار لامل وګرځېږي. د ټیم تاریخچه. دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینو لخوا جوړ سو. ډېری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ تر روزنې لاندې فعالیت وکړه. نوموړي ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې څرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نوموړي ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجینو پکښې کې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینې په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي، او هم چنان دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ تر روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه، چې د دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د میرمن رویا محبوب په لاس کې و. یعنی دغه ټیم په خپل د میرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی، او افغاني انجینې په دې برخه کې روزل دي تر څو دوی خپل استعداد او خپل وړتیاوې د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا لولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې نړیوال روباتیک چلو کې برخه واخیستل، سره لدې چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرل، دوی د شجاعت میډال وګټل چې د روشت او خلاقیت ستاینه وه. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاستراوړنه د موجود د جوړیدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړي. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگتن ډی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاستراوړنې چې دی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاستراوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکې کې اشتراک کړو، هغه لومړۍ سیالي چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې وه، د واشنگتن ډی سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمینه افغانو نجونو ته نه برابرول تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد وړتیا په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې تر څنګ دوی مالي او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنی مالي او اقتصادي مشکلات و. هم شنان په تعلیمي هغه کوم سهولتونو ته چې دوی ضرورت درلودي، کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت لرلودي، هغوی ته لاسرسی نه و. او هم چنان کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو، چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل و، او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنې په یوازې ډول سره یو انجلۍ نه شوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځایون ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې لولو، چې د هغو له جملو څخه په خپله د ماین پاکولو روبوټ دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوټ جوړ کړو. او هم چنان دوهمه مهمه پروژه چې و، د کرونا د تهویه روبوټ و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنې دغه کوم روبوټ چې دی جوړ کړی و، دی د کوایټ نونس د ناروغۍ په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې تر څنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه اهمیت، د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنې د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسولي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولی شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنې دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړه چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغو افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړه، دا پیغام پریښودل چې ټولې افغانې انجنې، ټولې د نړۍ انجنې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینۍ لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي، او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله، افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنې درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنیر د خپل لایقات، سخت کار کولو او قوي ارادې او هوډ درلودلو یوه روښانه بیلګه ده. دوی وکولای شوای چې نړۍ ته دا وښویي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سرته ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتماً ضروري کولای سي چې د ستونزو باوجود نړیوالې بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغان انجلۍ یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل دغه ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپلو هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د ستاسو د نن ورځې د لوست څخه همدغه هدف و. که څه هم افغاني انجنې وې، سخت شرایطو سره مخامخ سوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ سوي وې، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دوی بالاخره وتوانېدلی چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوه سوي یاست چې دوی څوک وي او کوم ډول شخصیتونه وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایاست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکي انجنیر کله چې دغه پروژې د سرته رسولو په دغه وخت کې دي، د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دوی سرته رسولي وو، کوم نوې اختراعګانې چې دوی ترسره کړي وې، په دغو پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیرو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودلی دی؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که هلای او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو درونو زکون خو یو زل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کې برات رو غوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بوم پتن وي. درنو زکون کله که سره چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مې راست تاسو درس موضوع باندې افغان مشهور مېرمن اور باندې نو افغان مشهور مېرمن په پښینو او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کې مو تاسو افغان روبوټ جوړونکو انجنیر په پښین د هغوی د ژوند په حق معلومات معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدل چې څرنګه د افغان انجنونه کولی شوی په نړۍ کې خپل ځانونو ته پېژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو او ګلالۍ زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلالۍ زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل شي د تل په څېر باندې باید له تاسو ټولو خوږو او ګلالۍ زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود واوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځئ د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې څلرویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یوه کولی شوی چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جګړو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر دی چې په هرات کې زېږېدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکاره یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زېږېدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زېږېدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تېر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سرې په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سرې په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتله ورزشکاري په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل شي میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوله چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته اړ شوله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نوو مختلفو ژبو خبرې کولی شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي. میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولی شوی په نوو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ دی کولی شوی چې په نوو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغانو ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څېر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په هغه کړل. ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وه، په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرګ او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو له لارې څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړل. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شوه او ډېرو کلبونو ته یې لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې یې د سکای بلو ایف لپاره ولوبېدل. ولو چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبېدله، یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دې پکښې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې 8 ګولونه ورکړله او 3 پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډېرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې، دوی وکولی شوای سرسو مخالفې لوبډلې ته 8 ګولونه ورکړي او 3 پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بېلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوه، یعنی کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله. په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان 3 پاسونه یې ورکړل. نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبېدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل، یعنی په شلو لوبو کې دوی وکولی شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې یې ټیم د ښځو د ملي لیګ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دوی وکولی شوای چې د ښځو د ملي لیګ په ټیم کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي، یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمېرل شوه. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهورو کلوبونو سره لوبې وکړلې. یعنی میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه، لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهورو کلوبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د 10 نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې یې ستوري شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې د لباس کومه شمېره چې وه هغه 10 نمبر وو او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړې او غوره د ټیم غړي چې وه هغه میرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاتې دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دی. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دی. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولی شوای تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولی شي چې په نړۍ خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټولو نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغانه ښځه کولی شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولی شي چې خپله کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولی شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیا ندیم په دې باندې وتوانېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. که چیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپلو هیلو ته نه وای رسېدلې. نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال، یو هم بیلګه، یا هم سمبول دی. د هغې کیسې ښيي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچیری یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي د هغوی په مرسته سره دوی کولی سي تر بریا تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یوه ښځه هم کولی سي چې په ورزش یا هم د سپورټ په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکارا کړي. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغانو انجنونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کېږي چې هر څوک باید دغسې خپل خوبونو ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپلو هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست سره راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به همدغو دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغانو نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنې میرمن نادیا ندیم د افغانو انجنونو لپاره کوم الهام پرېښی دی، کوم پیغام پرېښی دی، او څنګه د هغې ژوند د افغانو انجنونو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغه سوالو ته ځواب ورکړئ. نور نه درنه زده کوونکو، هیله مند یم چې تاسو یو څه باندې پوه سی او سیږي، یو څه به مو د نن د ورځې د لوست څخه زده کړي چې میرمن نادیا ندیم څوک وه، د چا لور وه، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سړی و، شخصیت و، په کوم ځای کې رالوی شوی و، او په کومو برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه یې وکولی شوی چې نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو الهام بخښونکی میرمنه سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمنه سوال. یعنې د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخته دی چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې دشته پرې چې زه ستاسو په درانه چوپاړه پر کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ درنو زده کوونکو.
د آزادۍ میلمه
طارق وزیر مې میلمه دی. دی د خوست دی، هم لیکوال دی، هم مدني فعال. وزیر صاحب، که لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار له واره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داسې چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی، همداسې ده که نه دی؟ دا تخلص تاسو په خپل په ځاني شی دی او که نه؟ د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص دی؟
نه، دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی. نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم، کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپله ډېر جوړم نه یم. کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هماغه ډول چې یو څوک مثلا له خپل شخصیت سره، له خپل فکر سره، له خپل راتلونکي سره حتی مناسبه ګڼي، نو هغه سې به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته. نو یو څه هغه متفاوت والی پشته، نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې پر ځای. فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیابه شوې؟
نه، ما خو شوق الاول له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چېرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راغته یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو. مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره یې کوي. خو کله چې هماغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دې نه خوښېږي او پکې لګیا یې، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پکې وکړم. خو به د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې اصطلاح ده، دوی دا د ډرما خبره کوي. چې هر څوک باید خپله ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي دا خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کېږي. نو ما ته خپله ډرما اروپانه ښکاره شوه چې مثلا د یو شاره ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی هم او کانکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د اروپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولې بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ په ټولو کې انتخاب تعلیم په برخه کې ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پانځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې، ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه عین د واده په څیر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپږ اویا کاله دی له یو کس سره تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر وکړ مخکې له مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل. مثلا زه خو چې ځان وازمویم کولی شم، نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی. خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې زه فکر کوم چې اروپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا وه چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه اروپوهنه چې ده له ادبیاتو ډېره نره لري کېږي. ما انجینرۍ ته ځم له ادبیاتو ډېر لري کېږم. ولې اروپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري. او هغه ته موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې اروپوهنیزې څېړنې وکړو، یعنی خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن، د احساس، د اروا، د عواطفو او د احساساتو بیان دی. نو کېږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې پی او چا څه دي. موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شکل بالکل پیدا کړو او دا بېخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي، د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شوي څومره ترې ځورېږي. اوس پوهه خو لازم هم ده، خو یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبرې، دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شوی وي او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانی لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري ته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي. نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لري کوي او ور باندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهانی به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستي ده، له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کم هم ده او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي، که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمېږي. نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې. وزیر صاحب، ځوانان تر ډېره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن دی، چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده؟ یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه، زه خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی هم دی، ولې د یو چا ګېډه نه شي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي. یو لیکوال باید کار مو کې د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط زوق پالو زوق به یو څنګه دې کپا مې سلای وای دې مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څنګه لري دام ممکن نه ده داول خو بغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کړي سات په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله داسې کې مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه زوقیز د کوي دا ممکن نه ده خبره ده او که پام دې بس لکه کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاین دي کړي سات ډیر ده او خاصا اوس د نوې ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولی نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي غواړي چې په همدې کې کار وکړي کاري ساحه باید وسنجوي مخ په راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي هغه باندې خپل ژوند سره رسولی شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونه کې هم ته کولای شي چې هغه سویا ته ځان د برابرولو هڅه وکړي او بیا انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالی ته څه لیکوالی ته هڅه ولي است
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او وبغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شاین دي انسان هغه دام کوم زوق دی کنه زه دغه څوخ رئیس په خصوصي خوانځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسله مې مستونزې مې او څه دی ډول مې څه اړتیا ورته نه لرم او د شوندې ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي را پر کولای او خو کېږي مې چې یو چاته څه وخه یو سمزداوي لیو چا سره څه او په هاته کې یو قسم زمو په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري ترابرې کیږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن لستل کوم خو د یو چا له برکت یې کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زه هم دایله لرم چې مثلا لستل وکم ډېر لستل وکم ایا وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو چا د استفاده وړ وګرځي او څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دا انسان ته سکون ورکول شي مثلا کله 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 یو شاعر وپخته چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي هم د حمزه بابا وویل چې ستاپانګو کې د حمزه د وینسره دي تشو د پښتو غزل ځوان زاد بابا کا نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبري چې وکي زړه راتش کې دا یو ډول سکون ورکي بل ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسې په می برخه کې هم تریوا سې د قوتي نو زوایم چې ته یو چاته مخیر رسیدې د لیکل الله لري دا ډیره ښه ده او بل جبرت ډیر لوی ارزښت دی مرنۍ ژبه څومره چې مرنۍ ژبه ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړیږي ځکه موږ هم محروم یو ځکه په دې روانه په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلې په پښتو کې شوې هم د دې میات کتابونه دي زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کوم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کوم نو که زه وکړای شم لیکولی وکم یا ژباړه وکم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثر مې اضافه کو تر خپل وس په اندازه نو د غیرتونکو مسولینو ته خو یم یو خیر رسیدلې چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکي فکر کوم انستاین ویلی چې کله چې تاسو یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د ضرورت تلويږي او که په مورنۍ ژبه وینو د خبرې مقصد دی ذهن ته دی یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي نو یو څنګه سره دا ده او بل څوک چې د خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لا شي کابل ته او یا د ژبه له سوس سره مخ وي د غوی د خپل ژبه مینه له نور هم زیاتیږي او انګیزه له نور هم زیاتیږي مثلا کله کله که ته استاد ته وایې خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله کوم کې ورکو درته وایې پښتو کې څه لري نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بي ځواب شي
تاسو دوه تجربه کوي د ژوند اوس هم درس لولي او هم تدریس کوي ځین کسان په دې باور دي وای یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي کله که تاسو ته وکی ډیر څه خپل نه زده کوي
دا بالکل زه دخي سره موافق یم دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه به ډیریږي او د څه ویل ته لري زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه یې دا وایي کله چې د انګلیسي شاګردوم دومره ښه انګلیسي مینه وځه کله می تدریس کړه اوس می انګلیسی ډیره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکراریږي، مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې تلولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولوست، کال ته بیرته تلولې، یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابه لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تا چې مخکې ویل چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي، نو طبعا دوی کاري سهم ورته ګوري. یو ارزښت درته پیدا کړي، دا شی انسان ډېر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو سل ولې او په دې انګیزه ولې چې یو چاته خیم، یو څوک ته چې هغه زه باید ور باندې پوه کړم، نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي
خبره کوله که موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. را چې څومره وخت ونیسي کله به وشي، خوب څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم، او هر څه چې وي په روپانه کې کشباړه وي، یو څه مو په خپله لیکلی شول هغه ولیکو، نو تمرکز ټول په روپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي، وای یو شی که زده کوي که په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستا زده نشي، لیکن که یو معین وخت ورته وټاکې، هم د دې له خاطره چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې بهتره زده کولی شي، او هم د دې له خاطره چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې، نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغه کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړی؟
خپل روپان په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې، درېیمه ورځ بیا لیکېږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت یې وکړه خو په ډیسپلین او په نظم، د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم، ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي، خاصتاً د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. نو دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خوست سره غلي دی، ښه د کیفیت یې هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګ کې دغه کورس یا پوهنتون پوهنځی هر څه چې لولو باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي، او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښځه مې هم صحیح ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه دي، کورس یې راته کار کمه له یوټیوب استفاده وکړم. د یو ژبې زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده په ډېرې کې طبیعي ژبې زده کول هم ډېر مشکل، تعریفونه ژبې زده کول ده ښه نه ده، دا ده چې طبیعي زده شي لکه څنګه ورمو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه. نو څه خبره، زه په خپله هم کله چې مهم وخت انسان ذهنه نه هغه کار ته آماده وي، نو که به چېرته مهم وخت دی نه وي، کله یو وخت کله بل وخت، دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي، او تنبلی به تمام بهانه به مرته لټوي. مثلا وجدان انسان آرام وي، او د خپل وجدان د غلي کول لپاره دا به سبا دوه واري به وایم، دوه درسه به یو وار وایم، که د جمعې ورځ را روانه ده ټول به پکې به یو ځای ولولم. که به د کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت ذهن ډېر ښه ورته جوړ وي، دا ډېر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، له نورې پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه له چټ جی ټی پی نه، له ای آی نه؟
او یوټیوب مې مثال خصوص ډېرې برخې استفاده ورنه کولای شو. مثلا خو خاصه د ځوانې طبقې له سوشل میډیا سره وي، او څنګه د حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي، نو ښه دا ده یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه لپاره زمینه مساعده کړي چې یوټیوب ته هم ځي، انګلیسي په مخه درشي، که ته ټیک ټاک ته هم ځي په مخه درشي. یو نظر مې ولوس چېرې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه، وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا پنځلس دقیقې دوه ساعته دا وخت ورته ما ټاکئ، یو څه وخت هڅه وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار مو له هماغه ژبې سره شي. مثلا فکر هم په هماغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم په هغې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم، یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي. داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان سات هم ورسره تېرېږي، پام هم دې هم درغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي، دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي. هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښایسته کېږي، یو شی دا دی. دویم، زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. څوک وغواړي مسلسل تعقیب کړي د نړۍ هره ژبه پرته له کورس هم دوی کولی شي چې پکې زده کړي. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي، هره ژبه چې ته زده کوې دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټي بهترینه لاره ده، په هره برخه کې ته کولی شي ورسره خبرې وکړي، بیرته خپل هغه څه دي چې لیکلي دي پرې اصلاح کړي، غلطۍ درکړي. ګوګل د مقالو لپاره یو بل ښه آپشن دی. نو دغه ټول شیان زموږ لپاره د استفادې وړ دي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ د یوې ژبې فلم یا سریال وګورو، ډېر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولی شو، کاملا طبیعي. او د ژبې د زده کولو لپاره غوره لاره طبیعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم، او زه په تېره زمانه کې غږېږم، د تېره زمانې سټرکچر ځان ته راوړم، بیا د ور دویم حالت دا ډېر سختېږي، د انسان د ژبې د رواني د فلوئنسي مخه نیسي. ولیکه طبیعي زده کوم، زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو ولې ګرامر مې په ژبه کې حال دی، طبیعي دی. نو دا دغه بهترینه لاره ده چې فلم یا سریال زده کوو. او کله چې ژبه زده کوو، ښه خبره دا ده چې د هغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړې، د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی، په ګوس ما ته اوپین زمينه نه مساعدېږي چې زه له امریکایانو سره، له اروپایانو سره، هغه سره چې انګلیسي مورانه ژبه د خبرې وکم، دا زمينه راته مساعده دي. یو فلم خپل یو ژوند دی، هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده، هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسولای شي. زه دغه د پانتون لپاره مې دری ته ضرورت لرو، فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال دامه تعقیب اورم، او له ورځې کې چورته کې نسمه را پیرنیو، هیڅ مې سر ور باندې نه خلاصې دي چې څه دي، خو یو څه مقاومت مې کوم. ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم. اوبه چې کله پوهنتون ته ملاړم، خبره دا و چې اکثره محصلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي وو، قسم دي پښتنو شنه په ډیر کم او محدود وو، مثلا صرف 50 نور قومونه یو 15 پک پښتنه وي. نو بیا به وایم مسلین ډیر تنګ ول ژبې سره ونه وي زده کړي، ولې زه له سوس سره مخ نه شوم، ځکه هغه تجربه را ته معلومه. نو چې کله فارسی زده کړل شي، دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري، واته دوی له فلم اردو زده کړی دي، نو انګلیسي هم ترې زده کړل شي، که یو سریال مسلسل تعقیب شي، خو اول کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پويږي ژبه باندې، نو بیا کتل هم خوند نه کوي. او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري، بیا ډیر اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم. عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه، نو ته د ستونزې برخه. او دا وینا هم نه پوهېږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی. نو تاسو مدني فعالیت څنګه مخ کړئ؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږي چې یو چاته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي، د ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي و، د په هند کې کوم کس ډېر زیات مالدار و، نو کورونا اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته به وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر په یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه تاول سر خوشحاله وي، کورسی بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله، او وایي چې کله را روان شوم، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګاډه کړه، وایي راته وایي چې ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه، او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله په دې باور یم، زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي، نو یو څه به وکړي. نو لا د مسئله او د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمجھو اوس کېږي. څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو راڅخه کوو نو د هغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي.
همدا د مانویاتو پورې وایي غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یوه مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو بره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو اوس یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نه شي چې ډېر ورته مخه کړي، کنه یو شی ژر کړه ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې یعنی وو کتابتونونه دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. او هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست دولس ولسوالۍ ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه په کې کار کولی شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېره هڅه مو دا چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي، کومې وې ته له فعالیت وروسته بیا ورغلې؟
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډېره اول اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بېخي ډېر خوشحاله دي او دا د قبایلو یوه لیسه ده. نو دغه محصلین زده کوونکي ډېر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډېر ښه کاري دا کړی و چې پخپله د لیسې ادارې ورته ډېر خو خوندور ځای برابر کړی دی، ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې. یا مسخلو کې وخت و نو بیا په هغه ورځو کې چې ملګرو یې احوال واخیسته پشمیر هم معلومه سره خلکو کتابونه وړل. نو اتمنې پښتنه کوو یا ساعت ساعت کوو اوس هم هڅه کوو چې را پیدا کړو چې بل ورسره هم.
زما مطلب دا و مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو، کله چې به کتابخانه ته ورشي چې دا تا خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده، څه احساس کوي؟ یعنی د څه احساس کرا ته بیان کړي؟
احساس ډېر زیات د خوشحالۍ وي. په داسې یو ټولنه کې چې کتاب لوستل بیخي کم دي، یعنی 30 میلیونه ټولنه ده، 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي. دا فکر کوم د بختۍ په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرلی شو. که یو ملت چې هوښیار ونه اوسېږي، یو ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لوړ نه شي، دا خلک اصلا مخکې نه شي تللی. دا بیرته نورو لپاره وسله وي، یعنی د نورو د استفادې خلک وي. نو که په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه، یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکولو ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي، خو که بیا هم ته د یو چاته لاس ته کتاب ورسوي، انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي. ځکه دا یو ډېر بنیادي شی دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي. یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر پنځوسو زره تر یو لکو پورې کتابونه خرڅي. نو په هماغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني، یو څوک سره برکت یو کتاب لولي، نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي، د یو انرژۍ احساس وي د راتلونکي لپاره.
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي؟ څه ډول احساس؟
مخکې مې خبر وکړه یو څه زینه نارامه وم او فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور هم هڅه وکړم. او کله چې یو څه وکړي او بیا یې لور کړي، دا وخت هم انسان یو ښې ذهني آرامۍ ته رسېږي، د راتلونکي لپاره یوه هیله مندي ترلاسه کوي. څو کله بیا ته په یوه برخه کې هڅه کوي پایله ونه لري، نو انسان نه هیله وي چې خو دا نتیجه نه ورکوي. هغه د خوشحال خبره شي بیا چې زه یې چاله روهم قدر یې احساس ده اور وسه زړه توري قلمونه. نو شکر دی په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږو، کنه خلک الولي هغه قدر یې کوي.
بس توري دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي. مننه. کور ودان
ملا رے مل نام بندو Let me love.